Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له هم دی شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې. نوري اس نوريم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او ری چې افغانستان تیر میلادي کال یو ور بیا د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د هیواد مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم نواز شریف د دې ګوند مشرتابه څوکۍ لپاره نامناسب بللی دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکه څو مهم خبرونه سر لیکونه. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د ټپي پروژې د پرانستلو د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره د دولت ضد یوې لسکسیزې وسلوالې ډلې د یوځای کېدو خبر ورکوي. جرمني له روسیا او ایران غوښتي چې د سوریه پر حکومت د فشار راولي څو د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د عامه وژنه بنده کړي. د اوکراین ولسمشر پرون روسیا یو توپیر کوونکی هیواد وباله وبخښي یو تیری کوونکی هیواد وباله. د خبرونو تفصیل. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال پر راپور کې چې پرون خپور شو ویل افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی. د سازمان د اداري فساد له پلوه د 180 هیوادونو په لیست کې افغانستان په 180 شمېره کې یاد کړی دی. سوریه، سودان او سومالیا هغه درې هیوادونه دي چې په لیست کې له افغانستان نه وروسته دي. د شفافیت نړیوال سازمان په دې لیست کې د اداري فساد له پلوه پاکستان په 180 او ایران په 130 شمېره کې یاد شوی دی. نیوزیلند، ډنمارک، فنلند او ناروې د کم اداري فساد له کبله د دې لیست په سر کې دی. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل سګنی راپور کې د حکومتونو لخوا د غیر دولتي سازمانونو او مطبوعاتو ځپل د فساد له لوړې سطحې سره تړلې بللي او زیاته کړې ده چې ډیرو هیوادونو تیر کال د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ورو حرکت درلود. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د ټپي پروژې د پرانستلو د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره د دولت ضد یوې لسکسیزې وسلوالې ډلې د یوځای کېدو خبر ورکوي. د هرات والي محمد آصف رحیمي وویل چې دغه ډلې چې په ګذره ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیت کوه او ورته دنده ورکړل شوې وه چې د ټپي مراسم ګډوډ کړي، دا غوره وبلله چې د سولې لاره خپله کړي. د دغې لسکسیزې ډلې قومندان محمد ایوب علی زی وویل چې د ایران لخوا له دوی سره مالی او پوځي مرسته کېده او ان تر دې چې یو شمېر غړو ته په هغه هیواد کې پوځي روزنه هم ورکړل شوې ده. پورزه راکوي زوی ایران ته د 15 ورځو لپاره هر ښار ته چې موږ نوي کسان له ځان سره بیایو سل په سلو کې ورته روزنه ورکول کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد په هرات کې خبرلان ته وویل چې د دغې ډلې د ادعا په اړه چې ایران ملاتړ کوو د افغانستان استخباراتي چارواکي به دا مسله جدي څېړي. هغه د افغانستان ګاونډیانو ته چې په دې هیواد کې ناامنیو ته لمن وهي خبرداری ورکړ چې یوه ورځ به دوی په خپله په دغه اور سوازی. د یادونې وړ ده چې په هرات کې د ټپي پروژې د پرانستلو لپاره چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او د پاکستان، ترکمنستان او هند لوړ پوړي چارواکي سبا پرانیزي کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. په هرات کې نن عمومي رخصتي اعلان شوی او سبا په هرات ښار کې د نقلیه وسیلو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د یو بل خبر نامه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماسپخین د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هغه 10000 متر مربع بیرغ د سپارلو په مراسمو کې چې د هرات د ځوانانو په 1,000,000 لاسلیکونو ښکلې شوی او ګډون او وینا وکړه. په دې مراسمو کې چې په ارک جوړ شول لومړی میرمنې هم پکې حضور درلود. د هرات یو ځوان دغه بیرغ چې دلکشا ماڼۍ په چمن کې غوړېدلی و د دولت او امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په خاطر د هرات ځوانانو په 1,000,000 لاسلیکونو ښکلی شوی و جمهور رئیس ته وسپاره. ولسمشر د دغه بیرغ د اخستو په مراسمو کې وویل چې دا د دې یوه ښه بېلګه ده چې د هرات ځوانان دغه راز د افغانستان په افغانستان کې د ملي وحدت د ټینګښت یوه ښه بېلګه ده. دغه بیرغ هم د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ته وسپارل شو. په زابل کې درې ټونه مخدره مواد وسوځول شول. دغه مواد چې پکې تریاک، هیروین، چر شراب او نور مخدره مواد شامل وو، پرون د دې ولایت په مرکز قلات کې د چارواکو او عامو خلکو په حضور کې وسوځول شول. د زابل د امنیه قوماندانې له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر څارمن سردار محمد هوتک وویل
مسنونین چې د دغو قضیو په تړاو نیول شوي دي، اووه اویا تنه دي، په هغه کې دوه تنه د طبقه اوناس یا زنانه وڅخه دي، او وسایط اوس وسایط نیول شوي دي چې هغه د کندهار ګمرک ته پر وخت زمان باندې تسلیم شوي دي.
د ښاغلي هوتک په وینا دغه مخدره مواد په تېر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په بېلابېلو عملیاتو کې نیول شوي وو. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان سره محکمې د هېواد پخواني صدر اعظم نواز شریف په اړه ویلي یو کس چې د دولتي څوکۍ لپاره نااهل ګرځول شوی وي نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشرتوب وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د سترې محکمې د پرېکړې له مخې نه یوازې دا چې نواز شریف د مسلم لیګ ګوند له مشرتابه لرې شوی، بلکې د نوموړي ټولې هغه پرېکړې هم باطلې ګڼل شوي چې د صدر اعظمۍ له څوکۍ د بې صلاحیته کېدو راوروسته د مسلم لیګ ګوند د مشر په توګه کړې دي. جرمنی له روسیا او ایران غوښتل دي چې د سوریې پر حکومت د فشار راولي څو د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د عامه وژنه بند کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار د یوې ډلې په وینا په دې سیمه کې په تېرو دو ورځو کې لږ تر لږه 250 ملکیان وژل شوي دي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل یو ویان پرون وویل د دې دو هیوادونو له ملاتړ پرته د بشار الاسد رژیم دا توان نه درلود هغه څه چې نن یې کوي ترسره کړي. د اسد رژیم باید د سولې خبرو اترو ته ډېر چمتووالی وخی. او د اوکران ولسمشر پرون روسیا یو تیری کوونکی هیواد وباله. پیتر پروشینکو د دې هیواد پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د محاکمې په بهیر کې د شاهدۍ پر مهال همدارنګه وویل چې روسیې د اوکران پر ضد یو پلان شوی او منظم جنگ پر مخ یوړ. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو وار بیا د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
با این رقم اجراعات متاسفانه نمیتونیم قناعت مردم خود و قناعت مراجع بین المللی ما به دست بیاریم.
افغان ولسمشر وای په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره ولسی غورځنګ او یووالي ته اړتیا ده.
ولسی غورځنګ باید ټول افغانستان کې پلی کړو چې هر کلی کې تاسې هر څوک چې توپک پلاس کې ده ورته وایي توپک ته دې رخصتي ورکړه.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوریږي د پاکستان سترې محکمې د هیواد د مسلم لیګ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم نواز شریف د دې ګوند مشرتابه څوکۍ لپاره نامناسب بللی. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو او د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. اسدی رادیو اوري. افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو ور بیا د نړۍ په څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. په راپور کې چې د شفافیت د نړیوال سازمان لخوا د چهارشنبه په ورځ خپور شو، افغانستان د 180 هیوادونو په لیست کې په 180 شمیره کې راغلی دی. په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې رئیس حسین فخری وایي هیواد د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو په دې برخه کې لا هم ستونزې موجودې دي. نور تفصیل د اجمل انپر.
دا شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې دی، د دې سازمان د 2018 میلادي کال په لیست کې افغانستان یو وار بیا د هغه هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د نړۍ پر اداري فساد د ډیرو ککړو هیوادونو په ډله کې پاتې دی او تیر کال د هیواد له فساد او درغلۍ سره د مبارزې په شاره کې ناکام وو. په دې لیست کې د 180 هیوادونو په ډله کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 180 شمیره یاد شوه. سوریا، سودان او سومالیا په ترتیب سره له افغانستان په ورسته درې شمیرو کې راغلي دي. خو په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د عالی اداري عمومي رئیس حسین فخری وایي سره لدی چې په افغانستان کې په تیر کال کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ځینې پرمختګونه شوي خو لا هم کافي نه دي. خغلی فخری چې د شفافیت د نړیوال سازمان د دې رپورت تر خبرېدو وروسته یې ازادي رادیو سره خبرې کولې، د اداري فساد پر ضد مبارزه کې یو لړ پرمختګونه یاد کړل او زیاته یې کړه. خغلی فخری وایي خدا پرمختګونه کافي نه دي او ځینې وختونه سیاسي مسلې او انتخابي اقدامات د اداري فساد سره مبارزه لستونزو سره مخ کوي. حسین فخری زیاته کړې وایي پر روان کال کې د اداري درغلیو تر شپېتو زیات دوسیې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې لخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي چې درنې قضیې دي. خو د خغلی فخری په وینا هغه کسان چې محاکمو کې حاضریږي په فساد کې ښکیل مهم افراد نه دي. حسین فخری وایي همدا دوه ورځې مخکې هم د جال او تصویر یوه دوسیه چې د حج او اوقافو وزارت اړوند وه محکمې ته راجع شوه. یو عادي مامور پکې محکمې ته حاضر شو خو پکې لاس لرونکي مهم کسان چې د یو وزارت مرستیال او بل د مزار شریف یو بانفوزه شخص محکمې ته حاضر نه شول. له بده مرغه چې په دا ډول اجراتو نشو کولی د خپلو خلکو او نړیوالو ادارو قناعت ترلاسه کړو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې اداري فساد سره د مبارزې لپاره پوره تعهد لري. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل سګنی ریپورت کې د حکومتونو لخوا د غیر دولتي سازمانونو او مطبوعاتو ځپل د فساد له لوړې سطحې سره تړلی بللی او زیاته کړې ده چې په ډیرو هیوادونو کې تیر کال د اداري فساد پر ضد مبارزه ورو روانه وه. په نړۍ کې د اداري فساد په اړه د دې سازمان د 2018 کال په لیست کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، پاکستان په 111، ایران په 113، تاجکستان په 116، ازبکستان په 155 او ترکمنستان په 116 شمېره یاد شوې دي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په لیست کې نیوزیلند د تر ټولو کم اداري فساد په لرلو سره د لیست په سر کې لومړی ځای لري. ډنمارک، فنلند او ناروی ورپسې په نړۍ کې د کم اداري فساد له کبله په ترتیب دویمه، دریمه او څلورمه شمېره یاد شوې دي.
و مورزل چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو وار بیا د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره ولسي غورځنګ او یووالي ته اړتیا ده. اشرف غنی پرون د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو غړو سره د سولې ملي او مشورتي کنفرانس ته وویل چې د سولې په پروسه کې د ولسي ملاتړ تر څنګ د قانون حاکمیت هم اړین دی. په عین حال کې د سولې د دغه ملي او مشورتي کنفرانس ګډونوالو هم په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د حکومت او طالبانو ترمنځ روغې جوړې لپاره د منځګړیتوب ژمنه وکړه. نور حالدې یوسف خان زادران په رپورټ کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د قانون د حاکمیت ترڅنګ د قومي او جهادي مشرانو همکاري مهمه بولي. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو له استازو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته په دې اړه وویل:
باید حاکمیتي قانون لرو، باید مټ ولرو، باید اراده ولرو، ځکه که عمل ونه لرو سوله هر یو سم د سولې سفیر وبول. دا ولسی غورځنګ باید ټول افغانستان کې پلی کړو چې هر کلی کې تاسې هر څوک چې توپکه پلاس کې ده ورته وایي توپک ته دې رخصتي ورکړه.
په کابل کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو قومي او جهادي مشران او د ولایتي شوراګانو استازي داسې وخت راټول شوي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د یوې ملي اجماع په لټه کې دی. له دې وړاندې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا له دیني عالمانو او د ټولنې د بیلابیلو قشرونو سره دوه مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي د چهارشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د دغو مخورو غونډې ته وویل د سولې لپاره تحرک پیل شوی او داسې مرحلې ته رسیدلی چې باید د سولې مذاکرات پیل شي.
در این قضیه یک اجماع کلان ملی وجود
داره. دی وای په دې قضیه کې دا وخت یوستره ملی اجماع جوړه شوی، تغیرات رامنځته شوی او تحرک مو منځته راوستل. اوس اصلي هدف ته راغلی یو چې مذاکرات پیل شي، یعنی په داسې پړاو کې یو چې باید خبرې اترې پیل شي. قومي او جهادي مشرانو د سولې په تاړه او د دوه ورځې مشورتي غونډې وروسته یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې یې په حکومت او وسلوالو طالبانو د روغې جوړې غږ کړی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې وویل د ملي وحدت حکومت د سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره پوره ژمنتیا لري.
یقین لرم چې انشاءالله دغه ملي اجتماع او کانفرانس
یو ښه پیغام د افغانستان خلکو ته او ولسته او هم هغه مخالفین چې په جګړه اخته دي هغوی ته رسوي. ستاسو فرمایشات د دوه ګروپونو فرمایشات او د پریکړې لیک تاسو د کنفرانس ملي کنفرانس په نتیجه راخپور شو. د ملي وحدت د مشرتابه پوره ملاتړ لري.
د سولې لپاره د ملي اجماع د هڅې داسې وخت کېږي چې افغانستان به راتلونکي چهارشنبه د سولې لپاره د کابل په روسیې د غونډې کوربه وي. حکومت وایي د خلکو دا غوښتنې به تر نړیوالې ټولنې ورسوي. له دې هڅو سره په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادا میچیا ماماتو ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پوره هلې ځلې کوي، خو له دې ټولو سره د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي تر کومې چې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره یو بې پرې ادرس رامنځته نه شي، د سولې لپاره روانې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس په هم احمد شیبر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کړې ده.
د کندهار د لوی څارنوالي په دفتر کې زینب فایز ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ژوند هدف یې دا دی چې د افغانستان د ښځو نوی نسل ځواکمن وي. اتویش کلنه زینب فایز له دوو کلونو راهیسې د کندهار په لوی څارنوالي کې کار کوي. د ګارډین ته وویل چې د یوې میرمنې لپاره ګرانه ده چې په یوه دفتر کې چې پکې ټول نارینه وي کار وکړي. ورځپاڼه بیا د ملګرو ملتو په وینا لیکي چې د افغانستان قضایي سیستم په دې کې پاتې راغلی دی چې داسې شرایط برابر کړي چې ښځې پکې له دوی سره د تشدد هغو ستونزو ته رسیدګي وکړي چې ورسره مخامخ دي. په دې برخه کې ګارډین د ښځو د مخکښې فعالې اورزلا اشرف خبرې راخیستې دي. میرمن اشرف وایي په افغانستان کې د ښځو وضعیت باید بدل شي. نوموړې زیاتوي چې د تغییر لپاره پکار دي چې د افغانستان په قضایي چارو کې متخصصې میرمنې ډېرې شي. همدې ورځپاڼې په بله پاڼه کې عکسونه خپره کړي او لاندې ترې لیکلي د ورځې غوره تصویرونه. په دغو کې د کاناډا صدر اعظم په امرتسر کې د سکانو د طلایي معبد مخې ته په هندي جامو کې له خپلو دوو ماشومانو او میرمنې سره ښکاري. د فرانسې، جنوبي کوریا، فلسطین، امریکا، بریتانیا او روسیې عکسونه دي، خو د ټولو په سر کې د کابل د یوې غونډۍ پر سر د څو افغان زلمیو یو عکس خپور کړی دی چې وایي د تور او سپین شطرنجي کاغذ پران لور ته ټوپ وهلی. د افغانانو د دې خوشی ترڅنګ وی بلې خبرونې د وی خونړی پیښې مسله څېړلې ده. د بشري حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ په خپل خبرې کړي لیکنې کې هغو تحقیقاتو ته اشاره کړې ده چې د افغانستان حکومت او امریکایي پوځیانو د ترسره کولو شمنه کړې ده. دوی د هغو عملیاتو څېړنه کوي چې د جنوري د یو دیرشمی او فبروري لومړۍ نیټې ترمنځ په کندهار کې شوې دي. د جنوري په یو دیرشمه افغان ځواکونو په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونو د حواله لارې د دوی ملاتړ کاوه د کندهار د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې او د پنجوایي ولسوالۍ په ریک سیمه کې عملیات وکړل. د سیمې خلکو د بشري حقونو د څار ډلې ته ویلي دي چې افغان ځواکونو پر هغو خلکو ډزې وکړې چې هغوی هڅه کوله له جګړې وتښتي. چې د عملیاتو په ترڅ کې نږدې 50 طالبان ووژل شول او لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې د یو عیني شاهد په وینا خبر ورکړي چې ویلي دي کله چې الوتکې راغلي موږ هڅه کوله چې وتښتو، خو د تېشتې پر مهال ځواکونو پر موږ داسې وکړې. امنیتي ځواکونه بیا وایي چې دوی د عملیاتو پر مهال 8 تنه ژوندې نیولې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې لیکي چې د بندي تیمور په سیمه کې د عملیاتو مشر د میوند ولسوالۍ د اپراسیون مشر سلطان محمد کوله چې د خپلو عملیاتو راپور د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق ته ورکوه. د خبرونه په وینا هغه چاته چې په خپل په منظم ډول بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورندې د کندهار امنی قومندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې یوازې دوه ملکیان چې له وسلوالو سره همکاري کوله د تېشت پر مهال ټپیان شوې دي.
ازادي راډیو اوري. وړاندې مو اوریدل چې د شفافیت نړیوال سازمان د وروستۍ څیړنې له مخې افغانستان د فساد په وړاندې مبارزه کې چندان پرمختګ نه دی کړی او بیا هم په لیس کې د څلورو هیوادونو په قطار کې راغلی. د هغو هیوادونو چې پکې تر ټولو ډیر اداري فساد موجود دی، دغه راز افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې هم چندان د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت دفاعي چارو او مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې یو علت دا دی چې اوس د افغانستان په ناامنو سیمو کې په یو کال کې کوکنار درې ځلې حاصل ورکوي او له همدې امله د دغو کښتونو حاصلات د تیرو کلونو په نسبت څو برابره زیات شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیا وایي په روان لمریز کال کې د مخدره موادو پر ضد له 2000 څخه زیات عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د دغو موادو په سلګونو قاچاق کوونکي نیول شوي او دغه راز د پلازګونو فابریکې هم ویجاړې شوې دي. تفسیر د خان محمد سین پر راپور کې اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت، دفاعي چارو او له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د جنګونو دوام، د کار نشتوالی، د قانون نه حاکمیت او بزګرو ته د بدیل معیشت د کافي مرستو نه رسیدل سبب شوي چې کوکنار په یوه کال کې درې ځله وکرل شي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل په شپږنویم لمریز کال کې د کوکنارو د ډیر کښت له امله د کوکنارو حاصلات او د مخدره موادو تولید د تیرو کلونو په نسبت څو برابره زیات شوی دی.
په تیر کال کې د مواد مخدر د کښت فیصدي لوړه شوې وه. دلایل یې دا دي چې په هلمند او په نورو ولایتونو کې کښتونه پخوا به یوازې د پسرلي کښتونه وه، اوس تقریبا په یوه کال کې درې فصله مواد مخدر درلاسه کېدلای شي. په هغه سر کې چې طالبان حاکمان دي هغه مواد مخدر ته اجازه ورکړې ده، نو په دې خاطر د مواد مخدر کښت ډېر شوی دی.
خاغلی علی کوزی وویل په ناامنو سیمو کې د بهرنیانو په مرسته د مخدرو موادو د تولید ګڼې فابریکې جوړې شوي چې ډېره ګټه یې د بهرنیانو او د مخدرو موادو لویو قاچاق کوونکو ته رسیږي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت چارواکو له دیني عالمانو سره په یوې ګډه ناسته کې ویلي چې په شپږنویم لمریز کال کې د هیواد په کچه شاوخوا 9000 ټنه مخدر مواد تولید شوي، حال دا چې د دغو چارواکو په خبره په تیرو کلونو کې د مخدرو موادو د تولید دغه اندازه له 4000 ټنو څخه نه و پورته شوي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د کوکنارو د کښت د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره یې له بل هر وخت نه هڅې تیزی کړي دي. د دغه وزارت له مخدرو موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د کوکنارو د کښت د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي په برخه کې د دوی د مبارزو نتیجه مثبته وبلله. خاغلی بختیار د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د شو عملیاتو په اړه وویل
دا طول سال 1396 پولیس ما توانسته که 2468
په شپږنویم لمریز کال کې زموږ پولیس توانېدلی چې 2468 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 2848 کسان نیول شوي چې په دوی کې د مخدره موادو ستر مافیایي کسان، منځني او کوچني قاچاق کوونکي شامل دي.
خاغلی بختیار وویل په نیول شوو کسانو کې د شپږو پاکستانیانو او اووه ایرانیانو په ګډون د افغان پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت د عمومي ریاست 9 کارکوونکي هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت د 4 ستراتیژیک پلان له مخې هڅه کیږي چې د دغو موادو پر وړاندې مبارزه نوره هم پراخه شي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په دې اړوند د لاسته راوړنو خبرې کوي چې د ملګرو ملتو د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي افغانستان اوس هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې کوکنار پکې زیات کرل کیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونه د جمعې په ورځ له آزادي راډیو. د یادونه ول چې په هرات کې د ټاپي پروژې د پرانستلو لپاره چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او د پاکستان، ترکمنستان او هند لوړ پوړي چارواکي سبا رسمن پرانیزي، کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ازادي راډیو خبري اعلان شته د دې مراسمو له وروستي حاله به مو خبرو. او اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع اخلو. د پاکستان سترې محکمې د هیواد مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم نواز شریف د دې ګوند مشرتابه څوکۍ لپاره نامناسب او بې صلاحیته بللی دی، خو مسلم لیگ دا فیصله غیر عادلانه بللې ده. تفصیل د اجمل ان پرپورټ کې.
د پاکستان سترې محکمې ویلي که یو څوک د دولتي څوکۍ څخه بې صلاحیته کړی شي نشي کولی د یو سیاسي ګوند مشري هم وکړي. دا چهارشنبه په ورځ د پاکستان د سترې محکمې د قاضي القضات ثاقب نثار په مشرۍ منصفه هیئت په خپله فیصله کې وویل د پارلمان د څوکۍ څخه د بې صلاحیته کېدو راهیسې چې ورسره نواز شریف له صدراعظمۍ لرې شو نوموړي چې د خپل ګوند په اړه څومره پرېکړې کړي هغه هم باطلې دي. ستری محکمې دا پریکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون په اړه د تحریک انصاف، پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمیر غوښتن لیکونو په اوریدنه کې کړي. تر دې مخکې د 2018 میلادي کال په جولای کې د محکمې د پاناما قضیې په اوریدنه کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستې وي او پر هغه تور پورې کړ چې سم معلومات نه دي ورکړي، نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې شوی او په همدې اساس د پارلمان له څوکۍ بې صلاحیت کړی شو. نواز شریف د دې فیصلې پر اساس واړ شو چې د صدر اعظم دنده پرېږدي، خو د پاکستان د انتخاباتي قانون پر بنسټ د ګوند مشري کوله. شریف له هغه وخت راهیسې په بیا بیا ټول تورونه رد کړي. د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق د چهارشنبه پر ماسخوتن مشال راډیو ته وویل دوی به د ولس په زور د سترې محکمې د دې پریکړې په وړاندې مقابله وکړي.
هماري پارټي اس فیصله کو غیر منصفانه فیصله سمجھتی ہے.
زمون ګوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. مونږ به د ولس په طاقت په پوره نتوګه د دې فیصلې مقابله کوو.
صدیق الفاروق زیاته کړ چې دوی د ګوند پای وغونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلاره به هم روښانه کړي، خو د په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. بلخو د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند ویان فواد چودري د سترې محکمې دا پریکړه تاریخي بللې او ویلې دي دا اقدام به په پاکستان کې ډیموکراسي پیاوړی کړي. د نواز شریف ګوند د دې هیواد په ملي اسمبلی کې اکثریت لري او هیله لري چې د روان کال د مارچ د 3 نیټې په انتخاباتو کې به د سنا مجلس کې هم اکثریت څوکۍ خپل کړي.
او سم یو ځل بیا په مخ کې د دې سات د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال پر راپور کې چې پرون خبر شو ویل افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د ټپي پروژې د پرانستلو د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره دولت ضد یوې لس کسیزې وسلوالې ډلې د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د هرات والي محمد آصف رحیمي وویل چې دغه ډلې چې په ګذره ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیت کوي ورته دنده ورکړل شوې وه چې د ټپي مراسم ګډوډ کړي. په هرات کې د ټپي د پروژې د پرانستلو په درشل کې د هرات ځوانانو د افغانستان هغه لوی 10,000 متر مربع بیرغ چې یو ملیون کسانو لاسلیک کړی و پرون په ار کې افغان ولسمشر ته وسپاره. د پاکستان سره محکمې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف په اړه ویلي یو کس چې د دولتي څوکۍ لپاره نااهل ګرځول شوی وي نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشرتوب وکړي. جرمني له روسیا او ایران غوښتي چې د سوریې پر حکومت فشار راولي څو د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د عامه وژنه بنده کړي، او د اوکراین ولسمشر پرون روسیا یو تیری کوونکی هیواد وباله.
د ژوند رنگونه.
تاسو نوم راته وایست؟
زما نوم احمد خلیل ده.
کده کاروبار پاره مراته وای چی څه کوي؟
بس فعلاً خو په دې دکان کې لګیې له پروردګار ډیر راضی است خو سله بس حلاله روزي پیدا کوو، بس وخت د تیری غنو.
دکان پاره مراته وای چی دکان ده؟
دا د مستری توپ دکان درلود.
تاسو یې مشر دکان تاسو ده؟
نه زه خپل ته مشر شاګرد مې دي، دکان مسؤل مې مو مشر شاګرد مې دي.
او څو نفر کار کوي دکان کې؟ څو تنه؟
ته شپږ نفر کار کوي.
او یواز موټر جوړوي کوي، یعنی دغه مستری ګری چې د یواز موټر ته اختصاص د کنور نور شانم جوړوي؟
نه تن هم دې موټر ته، او به مونږ د انجن بخش ده، مونږ خاج انجن بیا بده کې بخشونه زیات ډیر زیات دي.
خا نور بخشونه مې لري،
نور بخشونه مې لري دي کې مثال وایرنګ ساز ده او کوپی کاش ده رنگ مال ده، نور بخشونه هم پکې شته ده. خو مونږ تن اسې دې انجن بخش ته مونږ کار دې انجن بخش ده.
یعنی د څه کول چې ګورم دلته ډیر لوی سړی ده، چې ډېر مستریان دي پکې، که یو موټر خراب شي تاسو ته یوازې د انجن برخراجي کوي، دا نور بیا نور جوړي؟
نه بیا نور بیا نور سو نور خلکو ته ورولو. که مثال خبره مونږ ته موټر راشي راتوي چې هر د ما انجن خراب ده، مونږ د انجن کار کوي د کوپی کاش بیا غو کوپی کاش ته رنگ مال ته مسنوم دي خلکو ته بیا مونږ له د جنور معرفي کوو.
او څنګه د کاروبار مو اوس خو نام خدا کابل خار کې موټر ډېر زیات دي، نو تاسو کار به کاش کې رواني؟
نو خدای مې روانه ده، شکر ده، بس هزار بار شکر ده خدای. بس لالا نه ډیر پکې شکر گزار یم په دې باندې چې دا موږ ته الله پاک ډیر یو ښه کسب را کړی.
یعنی ورسې به څومره موټر درته راځي؟
راځي نو د مارګ او د ګاګ په ته نه لګیږي نو داسې ورځ وي تمام ورځ به که یو د مازدیګر کې درې څلور ماشین هم راسي سبایی نه راسي بس نو د ورځې دا څلور موټره پنځه موټره داسې راځي.
او دغه کار څنګه ده عاید یې څنګه ده؟ تاسو چې دا ټول یو دوکان لرئ دومره شاګردان دي تاسو پکې هستئ ګزاره مو پکېږي عاید یې ښه ده؟
بس شکر د لالا نه شکر ګزار خپل ورځ هم چلیږي پکې.
بس خدای مو همداسې کامیاب لره. ډېره زیاته مننه.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه هم.
دا د ژوند رنګونه په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. البته زه نور یاس نور تاسو اجازه غواړم خو لازمي رادیو سره اوسئ. زموږ خبرونه د ماښام تر وبو دوام کوي او اوس هم زموږ همکار زرغونه منګل له نویو مطالبو سره سټډیو ته راغلی په انرژي هم ده. بلې زرغونه جان ښه راغلاست.
انرژي خو اصلا نیست ولی تشکر و سلام.